دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. نن د سپتمبر په 11مه نیټه پر نیویارک او د دفاع وزارت په مکر پینټاګان باندې د القاعده ترګریزو بریدونو 13مه کلیزه په امریکا کې ولمانځل شوه. د 2001 کال په همدغه ورځ د القاعده غړو په نیویارک او واشنگتن کې د دنګ ودانیو سره البته کې وجنګولې. امریکایي چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 خزيات کسان په دغه بریدونو کې وژل شول او زرګونه نور ژوبل شول. په نیویارک او واشنگتن کې خاص مراسم په پام کې نیول شوي وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا دفاع وزارت په پینټاګان کې په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې ګډون وکړ. جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې وویل چې امریکا څو ورځې مخکې د سولې خبري پلان کړی وي، خو کله چې خبري وسوې چې خبر شو چې هغوی طالبان زموږ د یو ډیر پیاوړي سرتیري په ګډون نور بې ګناه خلک ووژل، نو دا خبرې مې لغوه کړې. هغه وویل په تیرو څو ورځو کې مې خپل دښمن دومره سخت ځپلی دی چې له دې مخکې ساری نه و لیدل شوی او دا ځپل به روان وي. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ کړ پر امریکا د هغوی بیا برید وکړ، هر چیرې چې وي ورپسې ورزو.
And if for any reason they come back to our country, we will go wherever they are and use
که په هر دلیل زموږ دښمنان پر امریکا بیا برید وکړ، هر چیرې چې وي ورپسې ورزو او داسې زور او ځواک څخه به کار واخلو چې امریکا له مخې نه وي استعمال کړی. زه یوازې د اټومي وسلو خبره نه کوم، خو داسې څه به وي چې دوی به پرې خبرم نسي چې څه پرې وسول. شغل ټرمپ ونوول چې طالبانو سره د خبرو د بیا پیل کېدو امکان شته که نه. خو څو ورځې مخکې د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو که طالبان خپله کړه وړه ښه کړي او په خپلو ژمنو ودرېږي، ښایي خبرې بیا پیل شي. چین امریکا ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې او د افغانستان شخړې د همیش حل لپاره د طالبانو سره مذاکرات جاري وساتي. د چین د بارانو چارو وزارت ویان خوا چین یانګ د سه شنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په سولې په مذاکراتو کې پرمختګ روان وو او دواړه اړخونه د یوې موافقتنامې ته ډېر نږدې شوي وو. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې سولې او د بیا پخلاینې وضعیت ډېر غیر یقیني دی او خو د دې پرتله د افغانستان ملت د جنګ ختمېدل او سوله غواړي. د چین د بارانو چارو وزارت لخوا دغه بیان په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناڅاپه د څو ټویټونو په لیکلو سره د طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تدماچی یماماتو وایي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. یماماتو د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د خپل کلنی رپورټ د وړاندې کولو په ترڅ کې ټوله شموله بین افغاني مذاکرات مهم وبلل. د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې په هرو دوو فلسطینیانو کې یوې عاجلو بشري مرستو ته له دې کبله ضرورت لري چې هلته په خلکو کې د بیکارۍ او د غربت اندازه ډېره زیاته سوې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو اقتصادي ماهرینو د دې خبرداری ورکړی چې د فلسطینیانو دغه اقتصادي مشکلات اخیری حد ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د فلسطینیانو په خاوره کې اقتصادي وده د 1% نه هم کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو سره د مرستو چارو یو وړی محمود الخفیف وایي چې په غزه کې د خلکو د بیکاری اندازه 50% ته رسیدلې ده. ښاغلی الخفیف وایي چې د غزه د محاصرې 12 کاله پوره شول او دغه محاصرې هلته په تیرو دوو کلونو کې اقتصادي وده لا پسې خرابه کړې ده. په 2001 کال کې اسرائیلو او مصر هغه وخت د غزې تړانګې محاصره پیل کړه چې د فلسطینیانو د حماس ډلې د غزې په تړانګې خپل کنټرول ټینګ کړ او د اسرائیلو د تباهۍ غوښتنه یې وکړله. اسرائیل وایي چې دغه محاصره د ټروریستانو د حملو نه د اسرائیلو د بچ کولو په خاطر ډیره مهمه ده.
او د برتانیې د پارلمان کار ځنډول شوی دی. د سیاسي او اپوزیشن وکیلانو دا اقدام د صدر اعظم بورس جانسن لخوا یو کوتاهي بللې او پتلې ده چې دا مسله به محکمې ته راجع کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل امنیت د سلاکار دندې د لرې کولو د پریکړې نه وروسته ویلي چې امریکا دې خپل ځان د جنګ غوښتونکو نه وساتي. دا خبرونه
خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان کړکیچ پای ته رسولو یو ځانی حل لاره د بین الافغانی مذاکراتو پیل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی یاماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کلنی رپورت ورکولو پر مهال ویلي چې افغانان د خپل راتلونکي په حق له اندیښمن دي. د بلې خوا یو شمیر افغانان وایي د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د سولې د مذاکراتو پای ته رسول دوی ته د اندیښنې وړ خبره ده. نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
په داسې وخت کې چې ولسمشر ټرمپ ویلي طالبانو سره د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل، هم افغانان اندېښمن دي چې د مذاکراتو پای ته رسول به نورې خرابۍ هم رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچ یاماماتو د امنیت شورا غونډې ته د کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د روان کړکیچ پای ته رسول یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
د وروستۍ ورځو او وروستیو اونیو پیښو دا وښودله چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکیچ سیاسي حلارې ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت هم د سولې خبرو ته ژمن دی، خو وایي چې باید د اصولو پر اساس د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنو سره سم ترسره شي.
The government of Afghanistan has welcomed
هر احتمالي تړون باید افغانستان د خلکو لخوا ومنل شي. د سمدستي اوربند اوږدمهاله او تلپاتې سولې او ثبات لامل او د اتلس کلونو لاسته راوړنې پکې وساتل شي، چې پکې دیموکراتیک ارزښتونه، جمهوریت او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه وساتل شي.
هم افغانان وایي سوله یوازینې هیله وه او هره ورځ د خلکو وژنه باید پای ته ورسیږي.
کاستو یک برج تازه ی چندین سال است که تو یاد نکنی ازو، از مسکین بیچاره که زیر پای پایمال شد و خونش ریخت، شهید شد و مادرش مرد، بچهش مرد، ایوان دوش مرد، کلش زندگیش بود. ایره که یادش میکنه
عملات خو هر روز عملات است که از یک عسكر از مرده که گی میگه من امروز با گپ نمیزنم. یک صدا روزانه که 200 300 تا 1000 نفر ملکی میمره، ایره غمش چرا نمیخوره؟
لا د ټول سره سره د سولې د مذاکراتو راتلونکي لا نامعلومه ده.
I don't think the effort to negotiate a peace settlement with the Taliban is
زه فکر نه کوم چې د طالبانو سره مذاکرات د تل لپاره پای ته رسیدلی وي. پوښتنه دا ده چې کله به بیرته پیلېږي. څنګه چې افغانان غواړي باید یو لبل سره کینی، اساسي پوښتنه هم دا ده چې آیا امریکا غواړي بیرته پکې ورګډ شي. دویمه پوښتنه دا ده چې ترامپ افغانستان کې د سرتیرو لشمیر سره څه کوي، راټیټ به کړي که نه؟
د طالبانو، افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده.
بیشترین قربانی، اساسی ترین قربانی از این ملت است. در صورت نبود صلح ما فکر نمی کنیم که طور یک راه حلی باشه که ما بتانیم از این جنگ و از این قربانی و از این تلفات ملکی جلوگیری کنیم.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لتیری وکال رئیس دوام درلود، خو په کابل کې د یو امریکایي سرتیری او ملکی وګړو د وژل کېدو له کبله ولسمشر ټرمپ پای ته رسیدلی اعلان کړل. افغانان په دې نظر دي چې د سولې پرته بله لار نشته چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل مخه ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د خلکو د نظر د معلومولو د یوې سروې له مخې چې د ګیلوب ډاټ کام انټرنیټي شبکې خبره کړې، شی چې ټول امریکایان په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ په اړه یو شان نظر نه لري. درست څلوېښت په سلو کې وایي چې دا جنگ یوه اشتباه وه، خو په عین وخت کې 52 په سلو کې امریکایان د دې نظر سره مخالف دی. په دې باره کې د رپورټ غټه کې د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمن په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ په تعقیب په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ د راتلونکي او مستقبل په باب یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي. دا سروې چې د خلکو د نظریاتو د څرګندولو مشهوري امریکایي موسسه ګیلوب ډاټ کام کړې ده، له هغې سروې سره دومره فرق نه لري چې په 2013 میلادي کال کې سرته رسولې وه. دا واقعیت څرګند شوی چې د افغانستان د جنگ په باب د امریکایانو په سوچ او نظر کې چندان زیات فرق نه دی راغلی. دا وروستی سروې چې د اگست د 15 نه د اگست تر 13 پورې په داسې حال کې وشو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمن د سولې مذاکرات روانو څرګندوي چې اوس هم 25 په سولې کې امریکایان په دې یقین دي چې افغانستان ته د جنگ لپاره د عسکرو لیږل اشتباه نه و. 43% امریکایان په دې فکر دي چې افغانستان ته د امریکا عسکرو لیږل او د جنگ پیل کول یوه غلطي وه. په لومړۍ سروې کې چې د افغانستان د جنگ د معقولیت په باب او هغه هیواد ته د امریکای عسکرو د لیږل نه وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې کړې وه د خلکو نه همدا پوښتنه شوې وه. نه په سولو کې امریکایان د جنگ مخالف وو او نه اتیا په سولو کې کلک طرفدار وو. اوس په هرو لسو امریکایانو کې 4 کسان په دې یقین دي چې د افغانستان جنگ یوه اشتباه وه. امریکایان د افغانستان د جنگ په باب د پخوانیو جمهور رئیسانو جورج دبلیو بوش او باروک اوباما د نظامی ستراتیژۍ او پالیسیو په اړه هم مختلف نظریات لري. کله چې په 2014 میلادي کال کې اوباما د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د محاربوي قطعاتو راوستل شروع کړل، د امریکایانو اکثریت د دغه جنگ د ختمولو ملاتړ کوو. د دې سروې نه دا حقیقت هم څرګند شوی چې د افغانستان د جنگ د معقولیت او دوام په باب د امریکا د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د سوچ او نظر غټه خلا موجود ده. کوم خلک چې آزاد سیاسي نظر لري قاطع اکثریت په دې باور دي چې د افغانستان جنگ یوه اشتباه وه. خو که په عمومي توګه ورته وکتل شي د لومړي ځل لپاره یوازې 43% کې امریکایان دا وخت په دې نظر دي چې د افغانستان جنگ د امنیتي نقطه نظره د امریکا امنیت خوندي کړی دی او 50% کې ډیموکراتان په دې فکر دي چې د امریکا امنیت تا د دغه اوږده جنگ په سبب تاوان اوښتی دی. 5% کې وایي چې هیڅ فرق یې نه دی کړی. اکثره جمهوری غوښتونکي د جنگ ملاتړ کوي. یوازې 15% ډیموکراتان فکر کوي چې د افغانستان جنگ امریکا ته ګټه رسولې. 68% کې جمهوری غوښتونکي په دې نظر دي چې د افغانستان جنگ د امریکا امنیت خوندي کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په پیل کې د افغانستان په جنگ انتقادونه کړي وو او ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل دغه جنگ به پای ته ورسوي او امریکایي عسکر به له افغانستان نه راوباسي. په روان هفته کې یو ناڅاپه په وروستۍ شیبه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د ختمولو نه وروسته هیڅوک اوس په پوره یقین سره نشي ویلی چې آیا ډونالډ ټرمپ او یا راتلونکی ډیموکرات جمهور رئیس به وکولی شي ټول امریکایي عسکر د افغانستان نه راوباسي او که نه. احتمال ډېر کم لیدل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15.
د سپتمبر د 11 لبرید او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له حضور څخه 13 کاله تیر شول. د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغله. افغان حکومت وایي چې له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره وخت ته اړتیا ده. دا چې څېړونکي په دې اړه څه نظر لري پام وکړي. رپورټ
د افغانستان له نوي نظام څخه 13 کاله تیریږي، خو لا تر اوسه هم ترهګرۍ او افراطي ډلې په دغه هیواد کې فعالیت کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل چې د امریکا په رهبرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغلی او د دې لامل شوی چې افغانستان د طالبانو له شره خلاص او خلک په خپلواکه فضا کې خپل هیواد جوړ کړي. ښاغلی صدیقی وویل چې په اوس وخت کې طالبان په افغانستان کې واک نه لري، خو ټینګار یې وکړ په پوره توګه د افراطي او ترهګرو ډلو تر ماتېدو پورې به د امریکا او ناټو ګډ ماموریت په افغانستان کې دوام ولري.
رژیم طالبان دیگه در افغانستان حضور نداره. دیگه حکومت افغانستان یا مردم افغانستان زیر سایه سیاه رژیم طالبانی زندگی نمیکنه. یک رژیم که کشور ما را به عقب برد و میزبان تروریسم جهانی بود، دیگه او باید یک رژیم وجود نداره.
خاغلی صدیقی د 2001 کال د سپتمبر 11 برید ټاکان ورکوونکی و باله او وی ویل چې افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د غرب او متحده ایالاتو تر څنګ ولاړ دی. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په تیرو 13 کلونو کې په علمي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو هغه څه چې د افغانانو تمه او توقع وه هغه څه ونه شول.
کله چې ائتلافي ځواکونه ناتو امریکا دغه افغانستان ته راغلل، زموږ توقعات لوړ وو چې باید په څو کلو کې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او تعلیمي برخه کې ارتقا وکړي.
اما هغه اتفاق چې ولسمه غوښتله هغه لاستر نه غلا.
د کابل په هنتون استاد او سیاسي شنونکو اسد الله وحیدی د سپتمبر 11 بریټ ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې د بریدولي او چا وکړ.
کله چې د دوی په حضور کې شل پوښتنه غره د رامنځ کیږي، دا جدي پوښتنه ده څنګه امکان لري چې یو چیرته دی د نړۍ ستر قوت ته پروت وي، د هغوی یو نیم لک پوځونه د پراته وي چیرته؟ بیا د دا البته په وخت ناوخته ویل شي چې اوس هم د 15-14 ځواکونه خبره کیږي، پراخ استخباراتي حضور دوی ولري، ځمکه او هوا باندې د دوی مسلط وي، ټوله ځمکه د ډرون او ساتلایټ له لارې څارل کیږي، هلته د شل دوویشت اګرې ډلې وي څنګه امکان لري څنګه یو سالم اصل دا منلی شي؟ په دې خاطر دا پروژه و افغانستان قصدن او په شعوري ډول د جګړې بدبختۍ او وژنو طرف ته یوړل شو.
د ښاغلي وحید پر وینا په امریکا کې د سپتمبر میاشتې پیښه په شعوري او قصدي توګه د افغانستان د بدبختۍ او تباهۍ لامل شوه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د سپتمبر میاشتې په برید کې وژل شوي امریکایان به هیڅکله له یاده ونه باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. اجرائیه ریاست
وایي د افغانستان لنجه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته نسی هواریدلی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی قلم الدین بیا وایي چې اوس هم د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هیله سته. په دې باره کې پام وکړئ د اکرم شینواری رپورټ ته.
د اجرایه ریاست مرستیال وایان امید میسموی افغان حکومت په دې باور دی چې جګړه د افغانستان روانه غمیزه نشي هوارولی. امید میسم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې طالبان هم په دې خبره پوهی.
یوازنی لاره دا ده چې د بین الافغانی دیالوګ چې صادقانه وي، اراده شتون ولري، که نیت خیر دلته شتون ولري، هغه پیل شي، افغانان ترمنځ کینی او د افغانستان نننۍ جګړه کوم عامل ده سل لپاره دا جګړه دوام لري، هغوی باندې غږیږي او د سیاسي یو حل لاره پیدا شي، حکومت له سیاسي لاره مسالمت آمیز لاره چې واقعا یو باعزت او پایدار صلح تامین شي ملاتړ کوي.
همداشان امید میسم وایي طالبان د جګړې له لارې افغانستان هم نشي نیولی، نو ځکه د افغان حکومت باور دا دی چې د واقعي بین الافغاني ډیالوګ له لارې روانې جګړې ته د حل د لارې د لټولو لپاره که فرصت برابر شي افغان حکومت یې ملاتړ کوي. د دې ونې په سر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې روانې خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یوې خزي پریکړې وروسته بې پیلې پایته ورسېدې. خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د طالبانو یو خبري پاڼې الامارات سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو له امریکا څخه د دغه خبرو د بې پیلې پایته رسیدلو په اړه وضاحت غوښتې دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی کلم الدین وایي د امریکا له خوا طالبان ته وضاحت وړاندې کول د طالبانو حق دی. مولوی کلم الدین امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو ته خوشبین دي.
زه خوشبین یم چې مذاکرات به بیا شروع کیږي په دغه حالت باندې به نه پاتې. عرض می داد چې ښاغلی ترامپ کومه پریکړه وکړه عجولانه و، غیر موجه و، دلیل نه لري، بی دلیل و.
مولوی کلم الدین وایي امریکا په افغانستان کې طالبان سره سولې کول ته مجبور ده، ځکه چې طالبانو دغه پخوانی چارواکي د وینا له مخې په سوله کې د افغانانو ترڅنګ د امریکا ګټه هم ډیره ده. د طالبانو دغه پخوانی واکه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زیاتېدو په اړه وایي د جګړې دواړه خېلې غاړو چې د یو د بل څخه په شمالي ولایتونو کې کومې سیمې تازه نیولې نشي ساتلې.
نه دولت خپل ولسوالي ساتلې سي، نه طالب ولسوالي ساتلې سي. عام خلکو ته ضرر ده، عام خلک په کمریکیږي.
طالبان او د امریکا د اساسو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو د پای ته رسیدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د دغه خبرو په اړه سرګندونی کړې او ویلي چې د اوس د سولې خبرو د پیلېدو وړاندې د اوربند ټینګېدل غواړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې شپږ ویشت ولایتونو ته د انتخاباتو مواد رسول سوي او پاتې ولایتونو ته به هم په دوو ورځو کې ورسول سي. د دغه کمیسون د مسؤلینو په وینا د سنبلې په 22مه به د ولایتونو له مراکزو څخه ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال پیل سي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یوازې اتو ولایاتو ته د انتخاباتو د موادو انتقالول پاتې دي او د وګي یا سمبلې تر 28 نیټه به دا لړۍ بشپړه شي. د دغه کمیسون یو ویان زبی الله سادات د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولایاتو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو له رسیدو سره سم ولسوالیو ته د دغو موادو د لیږد لړۍ هم پیل شي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس باندې بعد موږ هم کاران کوشش وکړي چې څومره در کېږي ټولو ولایتونو مراکزو ته دغه مواد واستوي. د کابل خو تاسو پوهیږئ چې د همدغې میاشتې یعنې 28 وروسته به بیا موږ د ولایتونو له مراکزو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته مواد استوو چې د میزان تر 15 نیټې پورې باید دغه پروسه بشپړه شي، یعنې د موادو لیږد، او له هغې وروسته به د میزان په شپږمه په ټول هېواد کې ولسمشري ټاکنې ولرو.
ننګرهار، کونړ، نورستان، پروان، لغمان، پنجشیر او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کمیسون د ویان پر وینا تر اوسه ورته د انتخاباتو مواد نه دي انتقال شوي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې تر اوسه په کوم ولایت کې د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو ته زیان نه دی رسیدلی، خو په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د موادو د انتقال بهیر د ناامنیو له امله ټکنی شوی و چې پر وینا یې اوس دا ستونزه حل شوې ده. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه یو ورځ مخکې د رای ورکولو ټولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساس موادو د رسیدلو په اړه ډاډ څرګندوي چې له انتخاباتو څخه د ساري او شمیر بنسټونه یې په اړه اندېښنه لري او وایي که دا مواد پر وخت ولسوالیو ته ونه رسیږي نو زیات خلک به د رای ورکولو له حق څخه محروم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او باید د د انتقال پروسه لا پسې چټک شي.
دا کوم خو کمیشن په دغه مسلې باندې باید ډېر جدي اوسي کې د مربوطه ادارو سره یعنی نتیجې کار وکړي او پرېنه چې دا د نن کار سبا ته پاتې شي. که چېرته دا د نن کار سبا ته پاتې شي په دې معنا چې دا مستقیما نور تاثیر د ټاکنو په ورځ باندې ده، یا به دای چې هلته به انتخابات نه کېږي او یو دای چې فرمسال انتخابات کیږي په دې تاخير سره به تر
کیږي. خغلی رشید د ولایتو له مرکزونو څخه ولسوالۍ او ته د انتخاباتو د موادو د انتقال پروسه له ستونزو او ګواښونو ډکه وبلله او زیاته کړه چې کمیسون باید دا چاره په ډیر دقت سره ترسره کړي. د فیفا د شمیرو له مخې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له شپېتو څخه زیات ولسوالۍ او ته د ناامنیو او د لارو د بندوالي له امله انتخاباتي مواد نه ورسېدلی. خغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسون او اړوند بنسټونه باید دا ځل هڅه وکړي چې انتخاباتي مواد پر وخت د رای ورکولو تر مراکز ورسوي تر څو بیا د تیرو انتخاباتو په سیر خلک د رای ورکولو له حق څخه محروم نشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د یوې اونۍ په تیرېدو سره لا هم د کندهار او روزګان لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د یادې لارې خلاصون ته هغه حجان هم منتظر پاتې دي چې تازه له سعودي عربستان څخه د حج له فریضې څخه راستانه سوي. د بلې خوا د کندهار والي آشنا رادیو ته وویل چې د ولسي خلکو په غوښتنه یې روزګان ته نږدې د خاکریز ولسوالۍ فرعي لارې پرون تګ راتګ ته پرانیستې. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د روزګان کندهار لوی لاره له تیرې وی اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د یادې لارې د بندېدو له کبله په کندهار کې د روزګان ولایت اوسیدونکي په سلګونو مسافر بند پاتې دي. وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د یوه لیک په لیږلو سره مسافروړونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداری ورکړې چې د دوی د دوهم ځلي خبر تر وخته پورې دي پر یاده لار باندې هیڅ تګ راتګ نه کوي. د ترانسپورټي شرکتونو مسولین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت سرحد ته نږدې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د حکومتي قواو له لوري د وسلوالو پر مخ د پری لارو د بندېدو په خبرګون کې یادګار کړي. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته نن وویل چې د تیرو دوو میاشتو په موده کې د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ او هغوی ته د جنګي اکمالاتو د مخنیوي په موخه په خاکریز ولسوالۍ کې ټولې پرې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې وې، خو د روزګان ولایت د اوسیدونکو په غوښتنه نن دغه بندیز لري کړی دی.
دوه درې میاشتې دغه فرعي لارې بندې وې. طالبانو ته هم د دې په خاطر چې د دې لارو نه د خپلو جنګي اکمالاتو او د حملو د پاره کار اخیسته هغو باندې فشار وارد شوی و. هغو په مقابل کې د روزګان لاره د عامو خلکو په مخ باندې وتړله، هغه لار چې البته د مخالفینو په ساحه کې ده. نو موږ د دې په خاطر باندې چې یو حاجي صاحبان راځي د اوروزګان او د هلمند د سیمو او د دې تر څنګ ولس ته ضرر نه وي رسیدلی من بیا هم د خاکریز عمومي او فرعي لارې د ولسونو په مخ باندې د ولست غوښتنې په اساس باندې خلاص کړلې ترڅو دغه ستونزې ته یو لار د حل پیدا شوي وي او هغه وخت پورې بدل لارې خلاصې.
په ورته وخت کې په کندهار ښار کې د ترینکوټ اډي او مسول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د یادې ستونزې له کبله په کندهار کې تر 300 زیات د روزګان اوسیدونکو مسافر بند پاتې دي. نوموړی زیاتوي چې یاد کسان د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي و چې اوس بند پاتې دي.
نو بیا چې اوس موږ کوم معلومات لرو مشکلات ستونزې ټوله طالبانو جوړ کړې ده، هغه د کومو بل کمپاینې کوي دروازه پوری خوله. ما چې د کوم خلکو سره استادانو سره پر روزګانو کندهار کې معلومات کړی دي، د وران سره نموږ موټر لیدل دي او نو دروازه پوری طالبانو اقدام کړی دي لارې پر برابر.
دا غراز د حج له پریزې څخه تازه له سعودي عربستان څخه راسنسوي حجان هم چې د روزګان ولایت اوسیدونکو دي د لارې پر نسل کې دوته منتظر پاتې دي. د روزګان کندهار د لوی لارې مسافر غوښتنه کوي چې د جګړې دواړه خواوې دي د دوی د سنزو د حل لپاره پام وکړي. د روزګان څوتن اوسیدونکو یې په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل:
مزه څنګه مزه دا غوښتنه چې مزه خپل لار لري، مزه مزه لار کړي وختي 900 زر جر لسوه و مزه لار د موټر کرایه 1500 ده یا 300 ده یا 2000 ده. د زنداور د لار کرایه مد بنیم زر ده، د نور لار کرایه 2000 ده یا 1500 ده یا جر لسوه ده.
په مرز سو کار نه لري، پر اره لار بنځي زو که پر اغه لارې که د طالب پر لارې که د حکومت پر لارې، نو مش که اغه لارې پر مش باندې سپارک نه لري چې مش ما پس مش د مشکله سو ته جوړول.
د کندهار روزګان ترمنز لوی لار د روزګان ولایت لپاره یوازنی مواصلاتي او نشلون کې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل ارتیاوی لدی لارې پوره کوي. یا د لار لتیرو دوه کال راهیسی له سختو امنیتي سنځو سره مخ ده. خپل وسلوال طالبانو بیا د روزګان کندهار د لوی لارې د بندیدو په اړه رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د همڅو نړیوال رپورټونه: د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې په هرو دوو فلسطینیانو کې یو یې عاجلو بشري مرستو ته له دې کبله ضرورت لري چې هلته په خلکو کې د بیکاری او د غربت اندازه ډیره زیاته سوې ده. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو اقتصادي ماهرینو د دې خبرداری ورکړی چې د فلسطینیانو دغه اقتصادي مشکلات اخري حد ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د فلسطینیانو په خاوره کې اقتصادي وده د 1% نه هم کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو سره د مرستو چارو یو وړی محمود الخفیف وایي چې په غزه کې د خلکو د بیکاری اندازه 50% ته رسیدلې ده. هغه وایي:
With this high unemployment rate, poverty is climbing. Almost one in
د بیکاری سره د خلکو غربت هم بیخي زیات شوی دی او په اشغال شوو سیمو کې په دوو کسانو کې یوې سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. هلته د غربت اندازه نهیشو ته رسیدلې او په غزه کې د خلکو د غربت اندازه 350 ده. ښاغلی الخفیف وایي چې د غزې د محاصرې 12 کاله پوره شول او دغه محاصرې هلته په تیرو دوو کلونو کې اقتصادي وضعه لا پسې خرابه کړې ده او هم هغه پیسې چې فلسطینیان ته په انتقال کېدې په هغې کې هم زیات کمی راغلی دی. په دې برسیره د بسپنه ورکوونکو په مرستو کې د زیات کمی نه وروستو د دغو سیمو اقتصادي وده لا پسې خرابه شوه او د غزې په تړانګې کله چې د اسرائیلو محاصره شروع شوه نو د هغې نه وروستو د فلسطینیانو د خلکو اقتصادي مشکلات لا پسې زیات شول. په اسرائیلو باندې د فلسطینیانو د اقتصادي تکیې له کبله چې تقریبا د فلسطینیانو 80% صادرات او 50% واردات د اسرائیلو سره کېدل د خلکو اقتصادي وضعه خرابه کړې ده. په 2001 کال کې اسرائیلو او مصر هغه وخت د غزې تړانګې محاصره پیل کړه چې د فلسطینیانو د حماس ډلې د غزې په تړانګې خپل کنټرول ټینګ کړ او د اسرائیلو د تباهۍ غوښتنه یې وکړله. اسرائیل وایي چې دغه محاصره د ټروریستانو د حملو نه د اسرائیلو د بچ کولو په خاطر ډیره مهمه ده او د غزې د تړانګې په وارداتو یې بندیز ولګو. اسرائیل وایي چې ممکن په دغو وارداتي اموالو کې وسله هم د حماس ډلې ته تیره شي.
د
امریکا جاغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.